السلام علیکم او ستاسو مشهدا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د کرښې په غاړه لرو. خو اول خبرونه له احمد الله.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلي دي او طالبان وایي د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې په اړه پترس کې وویل چې د ده په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه اوزي او یا به جګړه تیزوي، خو ده د خپلې اوسنۍ پریکړې ذمواري ومنله. نوموړی وایي له افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه او دا د هغه دورې ختمېدل هم وو چې پکې د نور هیوادونو د بیرته رغولو لپاره ستر فوځي عملیات ترسره کېدل. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یوه ورځ وروسته بایدن وویل د افغانستان په ناسرګن میشن کې د دوی نور کم واضح مقصد نه و پاتې شوی او په افغان جګړه کې ونډه جاري ساتل د امریکا په مهمو ملي ګټو کې نه و. بایدن د اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې ته هم پیغام ورکړل چې موږ لا هم تاسو سره حساب نه دی برابر کړی. د وسلوالې ډلې په کابل کې په 26 اگست د هغه ځانمرګي برید ذمواري ومنله چې پکې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 180 کسان ووژل شول. د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ وی په بلوچستان کې د داعش 11 وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یادې ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. دوی وایي په 1 اگست تر سهار مخکې یې په چاپه ووهله او په مستونګ ضلع کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. په دې سیمه کې وسلوالو په دې وروستیو کې دوه پولیس چارواکي هم وژلي وو. پولیس وایي د چاپی پر مهال ورته خودکش جاکټ، لاسي بمونه او رایفل په لاس ورغلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دفتر د وژل شوو وسلوالو او د دوی د قومیت په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوي حکومت په اړه چې کمی مشورو او بحثونو دوام درلود هغه بشپړ شوی دي او نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. خو دا چې د حکومت طرز، جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته پکې نور چاته ونډه ورکړل شوې، نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل. ښاغلي کریمی وینا وه چې د دوی مشر حبت الله په مشرۍ د حکومتوالۍ درې ورځنۍ ناسته د تېرې دوشنبې په ورځ پای ته رسېدلې. بلخوا افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د اګست پر 1 د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې. ښاغلي مجاهد له خپلو ځواکونو غوښتل چې خپل ملت سره په چلند کې ډېر احتیاط وکړي. د ده په خبره ملت یې شل کلنې جګړې ځپلې او نور دې تحمل نه لري چې وځورېږي. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایرکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اګست په 1 د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومت په تنخواګانو کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې موقع یوې احتجاج کوونکي سمینه غنی مشال ویډیو ته وویل چې څنګه حکومت د سیکریټ او کمیشن افسرانو په تنخواګانو کې زیاتوالی کړی، هغه رنګ زیاتوالی د دوی په تنخواګانو کې هم وکړل شي.
چکم افسران لا تاسو 150 فیصد تنخواہ سیوا کڑے دا منگم ولے نظر آ کڑے منگم سول سروینٹس چو منگا ملاو شیر دا حکومت غڑو سرا ترو سا پوری زمدہ چا آواز واو نرے دو منگا بیا مجبور شو چو منگا زنانا او نارینا رو تو سڑک تا اخپل مطالبے دا پار
هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبی اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. او اخري خبر، پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړي کم چې بیګا د شپې له 12 بجو عملی شوې دي. پرون د مالی وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې 1.5 روپۍ کمی کړي او لنن نه بعد یو لیټر پټرولو نرخ 143 روپۍ او 13 پیسې وي. همداراز د یو لیټر ډیزلو نرخ به 145 روپۍ او 3 پیسې او د خاورو تیلو یو لیټر نوی نرخ به 80 روپۍ او 80 پیسې وي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. استاد سپام د خپل لومړي رپورت په لور راګرځوم. په 13 اگست ټول امریکایي ځواکونه په داسې حال کې له افغانستان ووتل چې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی. په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان په دغه وضعیت اندېښمن دي، نو ځینې بیا وایي کېدی شي چې اوس په افغانستان کې بشپړ امنیت پر ځای شي. نور تفصیل
په پاکستان کې یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتو او هلته د طالبانو په واکمنېدو اندېښمن دي، نو ځینې پرې بیا خوشحاله دي او تمه لري چې له دې سره به په افغانستان او سیمه کې امن راشي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک وایي دوی به هله خوشحاله وي چې د امریکایانو تر وتو وروسته په افغانستان کې یو مضبوط جمهوري حکومت پاتې شوی وي. بابک په 13 اگست مشال ډو ټول هغه دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د یو جمهوریت حکومت له ختمېدو او هلته د ټوپک په زور د ځنو خلکو له واکمنېدو سره به په دغه هواد او سیمه کې امن راشي. بابک وایي له ده سره ویره ده چې حسینه پراتلونکي کې افغان ولس او د پاکستان پښتانه بیا د یو بل جنگ ښکار شي. بابک وایي د افغانستان په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، نو ځکه دا نشي ویلی چې په افغانستان کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان اړیکې په څه ډول وي. البته نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تلخي وي.
یعنی ولسونه چې دي هغه جګړې نه غواړي، د هغې وجه دا ده چې هغې سره به امن هم راځي، هغې سره به ترقي هم راځي، هغې سره به دولس ستونزې حل کېږي. نو د ولسونو خو دغه خواهش هم دی او دغه ضرورت هم دی. نو د پاکستان پارلمان هم تاسو ته معلوم دی چې دوی څوره فیصلې په خپله کوي، په پارلمان کې خوړو فیصلې نه کېږي. یعنی د افغانستان په حواله باندې چې دا دور کې لوی فیصلې کېږي، دا فیصلې د پاکستان په پارلمان کې نه کېږي. تاوان دا دی، نقصان دا دی او شکم په دې دا دی، ځکه د ولس اعتماد نه جوړېږي. او د افغانستان پارلمان خو د منډه لاړو
خو د مسلم لیگ نون یو مخکخ احسان اقبال بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام ګڼي او وایي د خوشبینه دی چې له دې سره به په افغانستان کې امن پر ځای شي. نوموړي په 13 اگست مشال ډو وویل دوی غواړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا وایي تمه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره به د پاکستان اړیکې ښې وي.
کسی بھی صورت میں افغانستان کے پر ہر قسم حالاتو کی دا افغانستان تر ټولو زیات نیغ اثرات پر پاکستان راځي. نو دا وخت پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه امن وي او افغانان متحد وي. کچری په افغانستان کې بدامنی وي نو دغه بدامنی پاکستان ته هم راتلی شي. نو د پاکستان هر سیاسي ګوند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او هلتا د سکسما ویني فیدل بند شي،
کسی قسم کی خون ریزی مزید نہ ہو.
د پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگیا بیا وایي ښه به دا وه چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو او افغانستان موجوده وضعیت تر رامنځته کېدو مخکې امریکې د افغانستان ړنګېدلي جمهوري حکومت او طالبانو د خبرو د لارې په دې هیواد کې جنگ ته د پای ټکی ایښودی وي. تنگی په 13 اگست مشال ډو وویل چې له کابله د امریکایانو وتلو باوجود به په افغانستان کې امن رامنځته نه شي. دا وایي باثبات افغانستان چې د پاکستان په ګټه دی، هله به پکې امن راځي چې هلته د پاکستان نه بلکې د افغانانو په خوخه جمهوري حکومت جوړ شي چې پکې د هیواد هر وګړي ته خپلې ټولې ازادۍ ترلاسه وي.
پاکستان کی تصفات کی ہمیشہ دعوی کہ ہم سارے ملکوں نے سرا برابر ہے بنیاد تعلقات او پا ہر یو ملک کے دا عوام پا مرضے او دا عوام پا منشا بانیا دا حکومت چراشی نو دا با دا آغا ملک سٹیبیلیٹی بھی او دا آغا ملک سٹیبیلیٹی چیدنو دا ہمسا همسایه ملک سبیلیټی سره کنیکټ کړی ده.
خو د پاکستان حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکخه اقبال اپریدی وایي دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشاله دي. د په خبره ځکه چې له دې سره هلته جنگ ختم شو. نوموړي په 1 اگست مشال ډوته وویل چې په کابل کې د نوي ممکنه حکومت به پر پاکستان مثبت اغېز وي، ځکه چې طالبانو ویلي دي د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. اپریدی وایي په کابل کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان نه یوازې اړیکې ښې وي بلکې مرسته ورسره هم کوي.
افغانستان سره زموږ هر قسم اخلاقي او سیاسي مرسته او تعاون به دا مضبوطیږي او په دې کې به هر کال او هر ورځ چې کوم اضافه کېږي موږ به انشاءالله د ودانې چې کوم عمل دی او ریهبیلیټیشن عمل دی په افغانستان کې په دې کې به یو کردار ادا کړو.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن شتونه چې د دې هېواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوله او د امریکا ټول ځواکونه د اگست په 10 له افغانستان وتل. امریکا داسې وخت له افغانستان وتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان ولکه لري. طالبان چې د اگست پر 15 یې کابل نیولې، دا مهال یې مشران په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي چې د دې هېواد د راتلونکي حکومتي جوړښت او حکومتوالۍ په اړه یې نظر واخلي. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې یې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
تاسو اسرار العالمومن رپورټ اوریدو. د اگست په 10 د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټ سره منسلک او سرکاري افسرانو یو ځل بیا د صوبې د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړي. د حکومت د سیکرټریټ د افسرانو په شان په تنخوا کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. د دوی د احتجاجونو دا لړۍ د جولای 14 نه را روانه ده. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا اعلی وزیر محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط لیکلو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو، خو دوی دا دړکه وکړه چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې به احتجاجونه روان وي. نور تفصیل له پېښوره د غلام قوس په رپورټ کې اورو چې د پرلتوالو په غږ پیلېږي.
څوکم د چاپ د وستیر نشي پر خپل مرګري موټیویټ کړي نیکسټ لای هول په پارا کم اس کم 4000 کسان نو باسي ولی
دا د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس کارکونکو د گریډ 12 نه په بره سرکاري ملازمین دي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي او د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د ټریفیک په مخ تړلې دي. د سمینه غنی په نوم یو احتجاج کوونکی د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ حکومت د سیکرټریټ د افسرانو او د سی اس اس او پی ام اس د افسرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې ده، نو دغه رنګ دی د دوی تنخواګانې هم 0.5% زیاتې کړي.
تاسو ګورئ چې موږ راغلي یو د افسران یو د اټیچ ډپارټمنټ ټول ډایریکټریټ والا افسران دلته راجمشي یو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده اغیل هم ولې سیوا کړې ده او موږ هم ولې نه درا کړې. موږ هم سیول سرونټس یو، موږ هم د دې حکومت حصه یو، موږ ملاو شو یو د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زمونږ چې آواز واونرې دو موږ بیا مجبوره شو چې موږ زنانا او ناری نہ رہو تو سڑک کا خپل مطالبه ده پر موږ سره د 17 گریډ والا تر 20 گریډ پورې افسران دلته په سڑک ولاړ دي.
دغه احتجاج کوونکی سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر امین خان وایي په کار د حکومت د ټولو افسرانو سره د تنخواګانو د زیاتولو په لړ کې یو رقم سلوک وکړي.
د اټیک ډپارټمنټ چې کوم د احتجاج تاسو ګوره هغه دا صرف او صرف 20% نه لون ورکړي شوی دی او باقي پاتې محکمو ته کاغذ سیکرټری ته کاغذ انجینئر دي که پلاننګ افیسر دي او کو پی ایم ایس افیسر دي هغه ته 150% ورکړي شوی دی. زمونږ چې کوم دا افسران دي دا فیلډ افسران دي دا په ډایریکټریټ کې کار کوي په ډسټریکټ کې کوي ډویژن کې کوي او دوی د خپل فیلډ سپیشلیست دي چې کوم دا ټیکنیکل خلک دي دا اګنور دي.
د اگست په 1 نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل کولو لپاره د یو خط استول وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو او دوی وایي چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوې نو تر هغې به یې د احتجاجونو لړۍ روانه وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سند حکومت فیصله کړی چې د سپتمبر لشپګمې نه په ټولو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین ځانګړي کمپین پیلوي. له 2500 څخه ډېر ټیمونه به په دې کمپین کې برخه اخلي. په دغه کمپین کې به له 9 جمعات نه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لکه ماشومانو ته ویکسین لګول کیږي. د سند حکومت دا فیصله د اګست په 13 د صحت محکمې وزیر په مشرۍ په یو غونډه کې وشوه. نیاز علي له کراچۍ نه نور تفصیل راکوي.
د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په 13 د دې پریکړې په اړه بیا مشال ریډیو ته وویل، موږ غواړو چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې نوري بند پاتې نشي، نو د هغې لپاره د وړو د مور پلار سره ضروری ده چې ماشومانو ته هم د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین وشي.
بیا
وایي چې موږ نشو کولی چې دا خطره د ماشومانو لپاره واخلو او والدین باید خپل واکسین هم ترلاسه کړي او ښوونځو ته د واکسینو سندونه وسپاري. په لومړۍ مرحله کې به له 9 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لکه ماشومانو ته د سپتمبر له شپږمې څخه واکسین لګول پیل شي. د دې لپاره د سند روغتیا محکمې شاوخوا 2500 ټیمونه جوړ کړي دي چې واکسین به لګوي، او له دې سره د تعلیم د محکمې له 200 څخه ډېر ټیمونه به هم د تعلیمي ادارو ناڅاپه دوري وکړي او د واکسینو لګولو عمل به ډاډمن کړي، ځکه چې موږ سکولونه چلول غواړو او موږ د تړلو اړتیا
لرو.
سن کی تعلیمی اداری چی په 1.5 جولای تړلې شوی وی، د اگست په 1.5 بیا بیرته پرانستی دي، او سن حکومت د ټولو تعلیمی ادارو د استادانو کارمندانو سره د ماشومانو د مور او پلار لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لازمی ګرځولي. د سن د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تعلیمی ادارو کې د ماشومانو لپاره د واکسینو لګولو بندوبست پیل کړی دی. د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادی یو غړي او د جنا روغتون کراچۍ د کرونا وایرس ناروغو وارډ مشره ډاکټر سناګل د اګست په 1.5 مشالې دوته وویل چې د ستمبر له شپږمې څخه پیل کېدونکې دا کمپاین به ډېر ګټور وي، خو په کار دا چې د کمپاین پر وځو کې ټول ماشومان په سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې وي.
نو به تورې مونږ ډاکټرانو دا ویل غواړو چې خلکو له پکار ده چې دا ویکسین خپل ماشومانو ته ولګي، ولې چې مونږ هاسپټلس کې ګورو چې کوم مریضان د کورونا راځي نو هغه زیاته تر هغه خلک دي چې هغه ویکسین نه دي لګولي، او د کورونا چې چا ویکسین لگولی دی نو هغه ته هم دا کورونا کیدلی شي، خو هغه دومره خطرناک نه وی، هغه ته د اکسیجن ضرورت نه وی اور نور څه کمپلیکیشنز ورته هم نشي کیدای.
د سن سره د هیواد په نورو صوبو کې هم په غټه کچا د کورونا وایرس د مخنیوي واکسینو ستنې لګول روان دي، او د نېشنل اپریشن اند کمانډ سنټر یا NCOC د اگست په 1.5 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,14,000 کسانو ته د واکسینو دوه ستنې لګولې شوې، او 4,44,500 کسانو د واکسینو لومړی ستن لګولې ده. خو بلخوا په هیواد کې د کرونا وایرس د ناروغو شمیر یو ځل بیا زیات شوی، او د اگست په 1.5 د NCOC د ریکارډ تر مخه په ملک کې د کرونا وایرس پیښو شرح 1% ده، خو په پېښور کې 43%، په لاهور کې 10% او په حیدرآباد کې دغه شرح 45% څخه زیاته ده، او په تیرو لیروشو ساتونو کې نور 3,318 کسان د کرونا وایرس په ناروغي اخته شوي او نور 143 کسان مړه شوي دي. له دې سره په پاکستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو شمیر 5,298 ته رسیدلی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزارت غواړي چې په هغه هیواد کې د میډیا په اړه ټول قوانین ختم کړي او موجوده ادارې لکه پیمرا، پاکستان پریس کونسل، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او د میډیا کارکوونکو د غوښتنو او شکایتونو عملي کولو ټریبیونل ختم کړي، او د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم داسې مرکزي اداره جوړه کړي چې مرکز به په اسلام آباد کې وي او څلورو اړو صوبو کې به دفترونه وي. خو بیا د میډیا تنظیمونه د دغه ادارې د قیام په اړه قانون سازي رد کړي او وایي چې پر ضد به احتجاج کوي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان د ورځپاڼو د مجرانو تنظیم کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز یا CPNE د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه یا PFUJ او آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی یا APNS وای چې د حکومت د مجوزه قانون مقصد دا دی چې په هیواد کې د بیان په ازادۍ نور قدغنونه ولګوي او د ولس نه اطلاعاتو ته د رسای حق وتروړي. تر دا مهال دغه مجوزه قانون مسوده نه ده پډاګه شوی، خو د مدیرانو د کونسل د اتحادیه مشر کاظم خان د اگست په 18 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پښتنه دادا چې په هیواد کې وارلمخه د الکترونیک میډیا د سار لپاره پیمرا د ورسپانو د سار او شکایتونو پاړه پاکستان پریس کونسل او د ټولنیزو رسنو لپاره پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی غوندې ادارې شته، حکومت بیا ولې یو ځانګړی اداره جوړول غواړي؟
سوشل میڈیا پہ جس کا حکومت بار بار
رسنو پاڑا حکومت پہ بیا بیا شکایتوں نے کبھی تو پہ واس کی دہ تک یا دشا د بدنام مخنوی پاڑا قانون موجود دے بیا د ایف آئی اے دا سائبر کرائمز قوانین شتا که دوی دا گنی چی دا موجودہ قوانین موثر نه دی نو پکی دی ترمیمونه وکړي. دوی اوس وایي چې موږ به 25 کروڑ روپو پورې جرمانې لګوو، نو پایم کې د پیمرا قانون شته، هغې کې دی بدلون وکړي او د جرمانو خبره دې پکې واچوي. د میډیا چې کوم درې قسمه دي لکه ورځپاڼې، الکترونیک او سوشل میډیا، دا ټولې یو بل سره تړاو لري. په ورځپاڼه کې چاپ شوې خبر په سوشل میډیا چلیږي، د سوشل میډیا نه هغه خبر بیا الکترونیک میډیا ته منتقل شي. دوی ولې دا هر څه د یوې چترې لاندې راوستل غواړي؟ نوی قانون دوی صرف د دې لپاره راولي چې په پخوانو چارواکو او قاضیانو مشتمل یو ټریبیونل جوړ کړي، بیا پرې میډیا کنټرول کړي، نه د میډیا تنظیمونو سره مشوره کوي او نه راته د قانون مسوده ښکاره کوي. نو موږ سره د احتجاج نه علاوه بل لار نشته. دا محال په هیواد کې د ډیجیټل، سوشل او پرنٹ میډیا په اړه موجوده قوانین به ختم شي او د دغه مجوزه قانون لمخه به پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی هغه یوازینی اداره وي چې د میډیا د ادارو په اړه به د شکایتونو، اجازت نامو، جرمانو او بندیزونو ذمہ وار وي. دغه اداره به د روزنې لپاره یو څانګه هم لري چرته بچی د میډیا کارکونکو ته روزنه ورکول کیږي. د دې ادارې هر ګام به یوازې په سپریم کورټ کې چیلنج کیدای شي. د اگست په 18 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنگ او جیو میډیا ګروپ مینیجنګ ډایرکټر او د ای پی این ایس مشر سرمد علی وویل چې د اطلاعاتو او قانون د وزارت لخوا دوی سره د دې مجوزه قانون یو تصوراتي مسوده یا کنسپټ پیپر شریک کړل شوی دی چې پکې د 25 کروڑ روپو پورې د جرمانې او صرف په سپریم کورټ کې د دې مجوزه ادارې د اقداماتو د چیلنج کولو خبره شوې ده. دوی د اپیلونو نظام کې ګډوډي راولي. دوی وایي میډیا ټریبیونل باید های کورټ برابر وي. د دې معنی دا ده چې دوی د اپیل یو پړاو یعنی های کورټ ختم کړو او صرف با سپریم کورټ کې د اپیل حق وي. سپریم کورټ سره دومره وخت چرته دی چې زموږ اپیل به واوري. بل دوی وایي چې 25 کروڑ روپۍ به جرمانه وي او تر 3 کالو پورې به د قید سزا وي. په پاکستان کې جنگ یا ډان ګروپ یا د نورو ادارو په ټلویزیون یا ورځپاڼه کې 25 کروڑ روپۍ جرمانه ولګي، ظاهره خبره ده هغه به بندیږي. دا به په اصل کې په میډیا د کنټرول ساتلو یو حرب وي چې کوم ورځپاڼه یا ټلویزیون د حکومت په تګلارو او کړنو تنقید ونه کړي او پر ضد یې راپورونه خپاره نه کړي. د روان کال د جون په 2 نیټه حکومت د یو نوټیفیکیشن لارې د اطلاعاتو نشریاتو د وزیر مملکت فاروق حبیب په مشرۍ کې یو 4 کسیزه کمیټي په دې مخه جوړه کړې وه چې د میډیا ادارو او د خبریالانو تنظیمونو سره د دې مجوزه قانون په اړه مشاورت وکړي او په مفاهمت سره پاکستان میډیا ډیولپمنټ اداره جوړه کړي. خدا اگست په 18 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسټ یا پی ایف یو جی مرکزی مشر شہزاد ذوالفقار وویل چې دوی سره نه د دې ادارې په اړه قانوني مسوده شریکه شوې ده او نه ور سره مشاورت شوې ده.
یو ارګنایزیشن دی نه دی، یو سټیک هولډر دوی سره د حکومت خبره نه مني، نه حکومت سره دی.
د 13 آئینی بدلون لمخه د پریس او پبلیکیشنز او کتابونو چاپولو د قوانینو عملی کولو او بدلونونو اختیار دا مهال صوبایي حکومتونو سره دی. د اگست په 18 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین عابد سرخی وویل اتلسم آئینی ترمیم چې په کوم نیت شوی دی په هغه تناظر کې وفاقي حکومت دا ډول قانون سازی نشي کولی. بل دا چې د خبریالانو ټولو تنظیمونو د بشري حقوقو ادارو او مدني ټولنو په ګډه د قانون رد کړی دی او په عین کې چې د بنیادي انساني حقوقو او د بیان د ازادۍ کوم ضمانت ورکړل شوی دی دا قانون د حقوقو ازادیو نفي کوي او یو سامراجي ریاست جوړول غواړي. تر دا مهال حکومت نه دی ویلي چې آیا دا قانون به څنګه او کله عملي کوي. مشال ریډیو د میډیا د تنظیمونو د اعتراضونو په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره رابطه وکړه. نو نوموړي دغو اعتراضونو ته سره د عمل ونه ښودلو خو د دې ادارې د قیام په اړه یوه تفصیلي ویډیو له مشال ریډیو سره شریک کړه. میڈیا ٹریبیونل او د رسنو پاړه د شکایتونو کمیشن جوړو. د میڈیا پاړه کمیشن ته هر یو کس وتلی شي او شکایت کولی شي چې زما پر ضد غلط خبرونه خپاره شوي دي او د ذمہوارو پر ضد دې کاروایی وشي او دغه کمیشن به په یوویشتو ورځو کې د پریکړې کولو پابند وي. د دغې پریکړې پر ضد اپیل په میډیا ټریبیونل کې کیدای شي. د دې میډیا ټریبیونل او کمیشن غړي به یو داسې کمیشن ټاکي چې څلور به پکې حکومتي غړي وي او څلور به د میډیا د ادارو غړي وي او یو به یې چیرمین وي.
چار لوگ اس میں گورنمنٹ کے ہوں گے, چار لوگ اس میں میڈیا باڈیز کے ہوں گے اور ایک چیئرمین ہوگا.
د فواد چودھری په خبره دا محال د پاکستان د اطلاعات وزارت په هیواد کې میډیا ته د اشتهارات ورکولو تر ټولو لوی اداره ده چې هر کال میډیا ته د لسو ارب روپو اشتهارونه ورکوي. خو بیا هم د میډیا کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې نه ورکول کیږي. د ده په خبره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي جوړولو سره به د لویو رسنیزو ادارو لخوا د میډیا د کارکوونکو مالی استحصال بند شي.
تاسو د مجید بابر رپورت اوریدلو. د په خیبر کې د زراعت ادارې ویلي چې دوی په لری پرته سیمه تیرا کې د قانوني فصلونو کرلو لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا اداره وایي په دې وروستیو کې هلته د یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته د مشروم یا خریړو د کرلو تجربه کړې او ډېره ښه نتیجه ورکړي. دوی زیاتوي د مشروم د پیداوار لپاره لږ تر لږه څلوېښتو کروندګرو ته تکنیکي تربیت ورکړې او د تیرا مشروم کلب په نوم یې د کروندګرو یوه ډله هم جوړه کړې چې خپلې تجربې له یو بل سره شریکې کړي. په دې اړه نور تفصیل سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر زراعت محکمه وایي چې دوی په لرې پرته تیرا دره کې امدادي ادارو په مرسته د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونه کرلو پروژې پیل کړي. دوی وایي په دې وروستو کې خواوشا څلوېښتو کروندګرو ته د مشروم یا خریړي د پیداوار تربیت ورکړی او ځینې خلکو پرې تجربه هم کړې او ډېر ښه پیداوار یې ترې اخیستی او د تیرا هوا د مشروم د پیداوار لپاره ډېره مناسبه ده. د تیرا د مشروم کلب په نوم ډلې سیلز مینیجر یا د پلور مدیر احسان الله مشال ریډیو ته وایي,
دلته موږ چې په الحال کم کارلی دی ویسټر مشروم دی چې په مارکیټ کې ریټ تقریبا 400 روپے کیلو دی. دلته موږ په لوکل بیس باندې خرڅاو په 500 روپے سیر. دلته پوخ سیر چلیږي او چې کوم مارکیټ دی اغله موږ سپره ده. دغه وجه نه نه دی وخت کې چې دلته موږ څلور فارمونه کارلی دي چې په 200 بیگ باندې مشتمل دي. دغه وجه نه دلته کم په لوکل بیس باندې ډیمانډ چې دی موږ اوس په الحال اغه یې نه شو پوره کولای. نو انشاءالله په راتلونکي وخت کې موږ د ځون سره نور تقریبا 40 فارمر ټرین کړل. پاکستان سینس فاؤنڈیشن دے طرف ہم آگا ٹرین کر دے جون سا. نو دا چھ زیوت چھ پروڈکشن زیوت چھ انشاءاللہ دا غا بی بی منگ مخی مارکیٹ لاؤ بسو.
دے تیرا مشروم کلب چیئرمین فضل ربی وائی دوی دروان کال پہ جانورائی کی دا مشروم دا پیداوار تجربہ اکڑا او پہ مئی میاشت کی یہ خا نتیجہ وارکڑا.
نو منگ دا سے لگا دو چکم سپام و ہم دے نیفا نروڑا لو نیشنل انسٹیٹوٹ فار اگریکلچر ترنوبنا ہم پہ کلی کیوں کرنو ہے وہ ریزلٹ دیر خر ہوگا لو دے اغین آباد دلتا چھ کم متعلقہ وینگ ونو اغولا مگ دا پروپوزل ویر مخ کر لو چھ دا شاید دلتا کمیوب دا مشروم نو اغو بیا پائلٹ پروجیکٹ کرلن اسد محمود پا نگرانے کے وش ولو چھ ٹیکنیکل سپورٹ ہم دے نیفا ترنو فارم نار وہ خستلو.
کرامت اللہ پردی ہم پتیرا کی دا مشروم یو فارم خلاص کرلائی و دے وائی
مغلا ہو پاوال کے ڈیر مشکلات ہو وس لگ لگ پہ کمے دو دی پدا کے مکسا تچالیس پیر کا سون پدا نج دیو ریزو کے ملگرش والا غوم دے فارمونو متعلق پروجیکٹ باندې ورته کور وکړلو چالم ور وخالو هغه بهم په کور شروع کی چونکه دلته د میدان اب هوا ډیره سازګاره د مشروم د پوره نو په دغزو کې د مشروم پیداوار ډیر ښکلی دی کمزورتی دی ماشی حالات خلکو کمزوری د دغشینه چې فایده او ګټه یې چتولی شي بالکل موږ مطمئن یو
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې مشروم په رستورانونو کې په یو شمېر خوړو کې استعمالیږي او د دوایې په توګه هم خلک کاروي او دا نه یوازې په پاکستان بلکې په بهرنیو ملکونو کې هم خلک ډیر خوښوي د خیبر ضلع کروندګر وایي په کار د حکومتي او غیر حکومتي ادارې دوی سره مرسته وکړي او قومي او نړیوال مارکیټ ته د دوی رسایي پیدا کړي
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین 2:30 بجې شوې لن خبرونه له احمد الله نور
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستان د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوړه وو جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونه په ترڅ کې ویل چې د په مخ کې دوه لارې وي یا بل افغانستان اوزی او یا به جګړه تیزوي خو د خپل وسنۍ پریکړې ذمہواری ومنله د پاکستان پولیس وایي د ترهګرۍ ضد یونټ یې په بلوچستان کې د داعش یولس وسلوال وژلي دي چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یادې ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي دوی وایي د اګست پر 1 یې چاپه وهلو وروسته په مستون ضلع کې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل په دې سیمه کې وسلوالو په دې وروستیو کې دوه پولیس چارواکي هم وژلي وو داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري طالب چارواکی وای د نوی حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلی د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوی حکومت په اړه چې کمې مشورو او بحثونو دوام درلود هغه بشپړ شوه دی او نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي بلخو افغان طالبانو لخپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څنګه سره اړولرونکو چارواکو یو وار بیا په خپل تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت تر سره کړ د اگست پر 1 د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د 12 گریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومت په تنخواګانو کې د 0.5% اضافي زیاتوالي غوښتنه کوله هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو او پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړي کم چې بیګا د شپې له 12 بجو عملی شوي دي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د خرخه پغاړه د دې پروګرام کوربه زمونږ همکار شاهین بنیرې دی د پروګرام پرون هم نشر شوه دی نن بیا اصل بیا وورو د خرخه پغاړه
د خرخه پغاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بونری سلامونه ونه کې پرځونه ومنه او ردونکو نن د دغه سیمې په تاریخ کې یو مهمه ورځ ده ځکه چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلنې موجودګي پای ته رسیدلې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع دی دغه تل د امنیت صورتحال بسی کله چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ باندې یو نوی حکومت یا یو نوی تنظیم مخې ته راځي پولې دې طرف ته چې کوم حکومت دی د پاکستان دغه تل د ترهګرۍ او سغدریزۍ د مخنیوي د لپاره سهل ځلې کوي نن د زمونږ د دې پروګرام موجود او په دې کې مونږه خبرې کوو د قبایلی ضلعو څخه تړاو لرونکي خبریال ګوهر محسود صاحب سره مو سره د خبرونه کې د شمالي وزیرستان د صوبې د اسمبلی غړی میرکلام وزیر صاحب مرازی مونږ سره د وزیرستان د ځوانانو د اتحادیه ستر سیکرټر سنید احمد داوړ صاحب هم په دې خبرونه کې ملمه دي او مونږ به د سیمې په چارو د تفسیرې د پاره او د انالیسس د پاره په پیښور کې د خبریال محمود جان بابر سره خبرې کوو چې هغه وسوس له کابل راستون شوی دی محسوس سره تاسو نه به شروع کو ما خو په خپل خبرو کې لږ وضاحت کو په افغانستان کې ډېر لوی بدلون را روان دی سیاسي بدلون هم دی امنیتي بدلون هم دی کاروباري بدلون هم دی ډېر بدلون نه برازي دغه لوی بدلون به زمونږ په سیمه باندې خاص طور قبایلی ضلعو باندې څه اثرات یې نه څه بدلونونه دی طرف ته راتلی
افغانستان چې کوم صورتحال دی هغه
زمون په قبایلی سیمه خاص کر په شمالي جنوبي وزیرستان او په خیبر بجوړ باندې ډیر زیات اثر انداز کیږي ځکه چې آبادی علاقې ورسره لګېدلې دي تر اوسه پورې چې دا دوه میاشتو نه مخکې درې میاشتو نه مخکې چې کوم صورتحال دلته روانو په افغانستان کې د دې صورتحال مونږه په چونکه اختر باندې هم خپل کلی وزیرستان ته تللی وم هلته مې هم دا حالات واقعات لیدل یو ډیر داسې غیر یقیني صورتحال په مختلفو حوالو سره جوړ شوی وي دا ټارګیټ کلینګ چې کوم واقعات روان دي په دې کې هم ورځ په ورځ اضافه کیږي او په بل طرف باندې هلته په علاقې کې موجود چې کوم په ترقیاتي کارونو باندې عملیات شروع دي هلته کوم کارونه شروع دي هغه هم تر ډېره حده پورې متاثر شوي دي او بل طرف ته چې کوم دا پیښې دي په سیکورټي فورسز باندې حملې دي په هغې کې ډېره زیاته اضافه موږ ته په نظر کې
راغلی
ده په بل طرف باندې چونکه مختلف چیک پوسټونو باندې خاص کرزه چې خپل کلی ته تللی ما ولیدل چې د شپې به ډزې کېدلې او د ټایم به نه و چونکه د ډزو نه د خلکو ډېر غټه یره پیدا شوې ده په یو ځای کې ډز وشي نو ټول کور والا ټوله شپه ویښه تېره کړي
دی باندې خبرې کوو د دې په عواملو باندې خبرې کوو خو زه به سنید احمد داور صاحب له مقور کما د یوت اپ وزیرستان ستر سکتر دی چې دا غي مشر چې کوم نور اسلام داور صاحب د اگست په 8 نیټه باندې په هدف بریټ کې وجل شوې دی پرون دوی ډیر لوی احتجاجي مظاهره هم کړې ده داور صاحب لږ وضاحت راته وکړي دا کیسه راته وکړي چې دا پیښه کله شوې ده ولې شوې ده تاسو تر شا څه وینئ او تاسو چې پرون احتجاجي مظاهره وکړه تاسو څه غوښتنه کولې
اصل کې خبره دا چې دا اپریشن زربیاز در نه باده چې کله مونږ راغلو د دنت وزیرستان کې انتهایی زبردست منو چا سوچ هم نشه کولی بندوق پیستول خو ډیر غټ کار دی چې چا چړم ځان سره راخسته وای باغی ځان سره ګرځولی وای خو دا بدقسمتۍ سره چې کله دا شپږ میاشتې دا اتم میاشتې کال ټیم کې دوه غی نه پس یو ځل بیا د لوبه شروع شوه دا خل چې کم دی دا نیکاپور چې کم دی دا وزیرستان ته رالل نو دا ټارګیټ کیلینګ سلسله شروع شوه ټارګیټ کیلینګ سلسله چې شروع شوه هلته دا هڅو خېلې کې یو مشر چې کم و هغې دا ټارګیټ کیلینګ شکار شو هغې حوالې سره بیا یوتف وزیرستان در نه کېنوله 2018 کې هغې در نه ډېره کامیابه شوه ډېره هیټ شوه دا والا در نه وه د وزیرستان په خاوره باندې چې یوتف وزیرستان د شهید نور اسلام دوړ په مشرۍ کې کړی وه کنه بیا هغې در نه کې د فوج د درنې سره مذاکرات وشول هغې کې دا خبره وکړه چې دلته به ټارګیټ کیلینګ نه کېږي دلته به د امنی نه وي
صحیح ده
بیا هغې نه پس بیا د حمید الله وزیر چې یو محرر وو هغې د ټارګیټ کیلینګ او د دې به د امنی شکار شو هغې نه پس بیا یوتف وزیرستان درنه کېنوله هغې درنه ډېر وخت پورې وچلېدله هغې باندې بیا د فوج طرف نه کریک ډاون وشو په کریک ډاون کې دا شهید نور اسلام د وړ پغې باندې تشدد وشو اوس یې هم د میرعلي چوک کې چې اوس د شهید نور اسلام چوک باندې دیږي هغې باندې د ده د سار وینه پرته ده او دا یې تقریبا د دوه درې هفتې په جیل کې ستلی وو د فوج کسټډي کې ستلی وو هغې نه پس دغه چې د کمه ده د ټارګیټ کیلینګ سلسله ډېره په مخه روانه شوه او تر ننه پورې تقریبا کم او بیش 400 کسان چې کم دي دا د ټارګیټ کیلینګ شکار شوي دي
سلور سوا چتوي داور صاحب سلور سوا کسان چې تاسو وایي د سلور سوا کسان د تاسو د کم وخت نشماره تر اوسه پورې
دا اپریشن زربیازر نبادا چرالو دا اپریشن زربیازر نبادا مونږ چې وختي وشو هغه 69 نه نه پوره
دا وخره سره خوشحال خټک صاحب دی چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن سره کار کوي خټک صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر ډېر مننه تاسو په ډېر شارټ نوټس باندې موږ سره خبرې کوي خټک صاحب زمونږ یو پوښتنه ده او هغه دا ده چې موږ شمالي وزیرستان کې حالاتو ته ګورو یو سلویښت هدفي بریدونه په دا 1300 موده کې وشو او اخیرنی نور اسلام دا وړو یو ته وزیرستان مشر چې کوم په تر اوسه پورې بدی کې یو هم لکه مقدمه چې کومې درج شوې دي نه کسان نیول شوې دي نه ورته سزا ورکړل شوې ده څه تبصره کوي په دې صورتحال باندې
نو دا تاسو چې دا اوس څنګه ویلې دا حمله هدفي بریدونه دا یو سلوي خدا شي دي او حالات وزیرستان کې کافي خراب دي او دا کافي وخت نه دا حالات ټینشنل ته ډېر زیات دي او بد قسمتی سره د ډیټینشن په حواله سره نه وفاقي حکومت نه صوبائی حکومت نه ریاست خاص سره ګامونه په تکړی دي چې دا اټینشن اډریس کی د خلکو دا چې کوم الته کې کنسرن دي دا اډریس کی بلکې دا خو د څه شوی دي چې د شمالي وزیرستان نه چې کوم د پارلیمنت د فیډرل پارلیمنت غړی دی محسن داوړ هغه تیر تقریبا یو کال یو نیم کال نه د طالبانو په حوالے سره د دهشتګردو دوباره راغونډېدو د حوالے سره بار بار خبره کوي. میر کلام صاحب تاسو سره په لاین باندې دی.
جی
دا خبره په صوبائی اسمبلی کې بار بار اوچته کړې ده او د دې باوجود دا دې طرف ته د توجه ورکړې شوې ده، نه په پاکستان کې په میډیا کې په دې باندې خبره یا بحث شروع شوی ده او نه حکومت د دې طرف ته خبره یا کیسه کړې ده چې هغې کې سړی وګړي چې هغې کوشش کړی ده چې د خبرې نوټس واخلي د حالاتو او دا چې افغانستان کې کوم صورتحال جوړ دی نو دې وجه نه به دا دلته کې د خلکو د لوکل خلکو کم از کم خدشه دا ده. هغې باندې به تاسو میر کلام صاحب زیات هغې ته په اندازې او معلومات پی خو د لوکل خلکو خدشات زیات شوي دي او یرم زیاته شوې ده چې دا مسلې به دې طرف ته د هغې خبرو حالاتو اثر به دېدي کې حالات نور خراب دي لزمونږ دې طرف
اوس جی تاسو د پارلیمان د غونډې خبره وکړه. ایون د ځینو راپورونو تر مخه په برتانیا کې هم په پارلیمان کې د افغانستان په صورتحال باندې خبرې شوې دي، د دې سره چې کومې تړلې موضوعات دي هغه ډسکس شوې دي. موږ سره گاونډ کې دومره لوی بدلون راځي، مهاجرین کډوال را روان دي، د امنیت وضع خرابه ده، تر اوسه پورې په دې باندې په پارلیمان کې یا د پارلیمان غونډه نه ده شوې، نو د دې دومره قناعت یا د دې دومره بې غورۍ وجه څه ده بیا؟
په کوم طریقې سره مسلمان ته اپوزیشن خبره کوي چې دا ناس حکومت چې دا حکومت خپل اختیار لري نه او دا چا بل چا راوسته دی او کینول دی او اختیارات اصل کې دي سره نشته دي، اختیارات بل چا سره دي او چا سره چې دی هغه لګي دي امام دې مخکې بوزي. دویمه مسله دا ده چې د مې میاشت کې په دغه کال کې محسن داوړ یو خط لیکلو د پاکستان صدر ته چې هغه کې هغه نه غوښتنه کړې وه چې تاسو یو جوائنټ سیشن به وغواړئ د وزیرستان په حالاتو باندې او په افغانستان باندې ورسره باندې خبرې وشي او د اړین وزیر دې جواب نه راغلی او بل تاسو چې کوم خبر وکړه تاسو خبره بالکل سمه ده چې برطانیې کې شوی دی او آی سی اجلاس شوی دی، آرګنایزیشن آف اسلامک کنټریز والا اجلاس شوی دی، نورې دنیا کې په پارلیمنٹ کې خبرې او بحثونه شوی دي خو پاکستان کې لا په پارلیمنٹ کې نه صرف چې د افغانستان په حالاتو سره خبره شوې ده بلکې د افغان کډوال چې کوم دلته کې را روان دي حواله سره هم کدي وخت کې تاسو پاکستان کې د معلوماتو حاصلولو کوشش وکړئ نو معلومات نشته چې په څومره تعداد کې راغلي دي، په کومې طریقې را روان دي، چېرته را روان دي، څوک په دلته کې ساتي، څومره مودې ته را روان دي، هیڅ قسمه خبره یا هیڅ قسمه ډسکشن په دې موضوعاتو باندې نشته چې کوم کافي د فکر خبره ده ځکه چې پاکستان خو کې یعنی د پاکستان د خلکو سیاسي پارټیانو نورو ټول زموږ ټولو حق ته چې کوم معلومات چې زموږ ریاست په دې وخت کې پالیسي د افغانستان طرف ته سټیټډ پالیسي څه ده ځکه چې موږ چې کوم ښکاري نو زموږ وزیر خارجه ګرځي چې طالبانو د حکومت لپاره هغې لپاره خبرې طریقې خو پاکستان کې پارلیمنت کې خبرې کولو ته نه دي تیار فلحال، نو دا دې دام د فکرمندۍ خبره ده.
ډېره مننه کوم خټک صاحب تاسو وخت اوس ته موږ سره خبرو وکړه. ډېره ډېره مهرباني.
ډېره مهرباني.
ډېره مننه جی. خوشحال خان خټکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن غړي، ګوهر مسعود صاحب را سره دی، سنید احمد داوډ صاحب را سره دی، د یوتاب وزیرستان ستر سکتر او موږ سره میر کلام وزیر صاحب هم جمعنه کړې ده چې هغه به راځي. افغانستان کې چې کله طالبان را له صوبې ونیوې کابل ونیو د هغې نه وروسته زندانونه مات شو، هغه زندانونه ځینې پخوانی طالب قماندانان چې وو هغه را خوش کړل شو، په هغې کې د ډیرو طالب قماندانانو ځایونه یا کورونه چې دي هغه دې اړخ ته د پاکستان په قبایلي ضلعو کې دي. دې باندې څه تبصره کوي؟ د دې نه وروسته آیا تاسو دا ګڼئ چې ګنې دا خلک به بیا ارګنایز کیږي او دوی به بیا خپلې هلې ځلې پیل کوي که نه؟
دې سلسله کې د تحریک طالبان پاکستان د طرف نه د خوشی اظهار هم کړی شوی دی او دوی ته په ډېر ښه انداز سره خوشحالي ویل شوی دی. دې کې شک نشته دی چې کله هم دوی راضي او دلته اوسره ډېر کسان خوشی کړي شوي دي، هغوی د ریونین او د یو ځل بیا سره غونډېدو سلسله روانه شوې ده، رابطې هم روانې دي او په ټول نغد چې د دوی اوس کوم کوشش دی هغه دا دی چې د افغان طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان په خپله کې یو ګټ جوړ وشي، یو مشوره او صلاح وشي، ځکه چې په یو منشور په یو سوچ باندې دوی چلېدلي وو. اوس په دې نه پس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت شو او په پاکستان کې به طالبان څه کوي، د پاکستان تحریک طالبان پاکستان والا دې سلسله کې خبرې اترې هم روانې دي، دا اطلاعات راځي
خو په دې کې شک نشته چې تحریک طالبان تر اوسه پورې په دې خبرې باندې قائم دی او زور لګوي چې دوی به په پاکستان حواله سره خپل یو ځل بیا غونډېږي او چې کوم د دوی خپل یو منشور دی یو طریقه کار دی یو نظام دی هغه نظام د پاره به هلې ځلې کوي او په دې کې شک نشته چې دې حواله سره باقاعده دوی د مفتي نورولي چې د دوی مشر دی هغه هم انټرویو راغلی وه هغه خبرې هم راغلی وي او دې نه علاوه دا افغان طالبانو ته دوی باقاعده مبارکباد هم ورکړي دي نو ذرائع دا هم سوشل زلا د دې خبرې تصدیق کوي چې د افغان طالبان او د طریقه طالبان پاکستان په منځ کې رابطې هم روانې دي او په دې حواله سره دوی سوچ لري کو مشورې کوي چې آیا اوس په پاکستان کې د طریقه طالبان پاکستان څه کردار پاتې شي او څه کردار دوی ته ادا کول پکار دي په دې حواله سره هلې ځلې روانې دي خو دې چیز نه زه خپل زما چې کوم یو مشاهده ده انکار نشم کولای چې کچرته افغان طالبان په طریقه طالبان باندې پاکستان باندې زور کوي نو طریقه طالبان پاکستان به د خپل سوچ د خپل منشور کوشش کوي کچرته د سروشي نو یقینا دا به زموږ د قبایلي علاقو او د پاکستان د نورو علاقو د پاره یو داسې کولیشن وي چې دا چکم ترخګری یا چکم د امنیت حواله سره واقعیات به مخکې ډېر کې بل هغه یو ځل بیا شروع شي د دې څه خدشا مونږ را ډول نه شو
داوود صاحب دی راپور کې مونږ ووري د تاسو ځنې غوښتنې کړې دي د ډړکم ور کړې ده چې تاسو به د احتجاجونو د لړۍ ته نورم پرخوي نو لږ وضاحت راته وکړي چې پراتلونکي کې ځان د پاره کوم لارې نه په کوم طرف لغواړي
دا بدمنی چې کوم ادا دا یو احتجاج یا دا یو جلسه یا دا یو درنه په وجه باندې نه ختمې دي شي او نه دا دې سره ختم ماته په دې کې لید شي اصل کې پکار دا چې مونږه لکه منظور پښتون هم چې کوم دا خبره وکړه چې مونږ به دا چې کوم لريون دا کوم احتجاجي سلسله دا به مستقیل ساتو غنا لکه تر سو پورې چې دا سیمه ته شورتي ملو شوې نیوي چې دا قبایلی سیمه بل خصوص وزیرستان کې چې دا کومه بدمنی روانه ده کم ټارګټ کیلینګ سلسله روانه ده او کم دلتا دا قسمه قسمه خلق راغلی دي دغه چې سکیورټی درې ریاست دا سپ مونږ ته ریاستي طرف نه داسې مونږ ته شورتي ملاو نشي ریاستي درې طرف نه مونږ ته داسې شورتي ملاو نشي چې دا به مزید نه کیږي تر هغه پورې به مونږ چې کم جدوجہد دا هغه به شروع وي چې هغه په کم شکل کې هم وي هغه کې احتجاجي شکل کې وي هغه کا د جلسه په شکل کې وي هغه کا د پریس کانفرنس په شکل کې وي او مونږ به چې کم دا جدوجہد دا به ان شاء الله جاری ساتي اوس مشورې روانې دي مونږ خپل یو ته فزریستان چې کم دي دا میټینګونه راغواړي او یو داسې مستقیل لاره ټاکل مونږ غواړي کنه چې دا دې بدمنی مخنیوي وشي او د دې ترګي کلین مخنیوي وشي ځکه چې دا ډیر په پتیزي سره روانه ده دومره پتیزي سره روانه ده چې مونږ پرونه د شهید نور اسلام د ورده ترګي کلین خلاف احتجاج کول او هغه ټیم کې خدي کې دا ترګي کلین واقعیا شوی ده
مرکزی او صوبایي چارواکو لخوا خو موږ سندې اوریدلې هغه سندې ویلې په دې موضوع باندې خو چې کوم ځلې انتظامی راغي ورکندانی ورکړي دا چې انصاف بکیږي هغه وي چې ڈی پی او وی چې مونږه مقدمه هم درج کړې ده مونږ پلټنې کوو د دې نو سمره هدف پورې مطمئن یې تاسو
یار مزرت سره سوری تو سه خو زبا دا ویل غواړم چې دلته انتظامیا دا پولیس تا فوج دا هغه چې کومه کارګردګي دا تقریبا صفر ده هغه سره مونږ چې چرته هم د انتظامی سره یا د پولیس سره د هغه چرواکو سره مونږ چې چرته هم داسې جرګې کړې دي داسې ملاقاتونه مور سره کړې دي بیا هغه ټیم کې دی ډېر غټه غټه خبرې کوي چې مونږ بداو کو مونږ بداو کو خو هغه کې ایس قسمه پیشرفت نوې زبا ده یو مثال در کوم دلته دا دا لینڈ چکما لینڈ ڈسپیوٹ تھا چکما زمینی تنازعات تھی دہیم ڈیر مطلب بدترین حالات روان دی وزیرستان کے آگے فصلاو کا سان آگے کی دا لینڈ ڈسپیوٹ کی لاڑل کا نا دا ای پی گاؤں دا چکم دی مدیخیل گاؤں دے کے یو جگڑا پیل شو چی تقریباً 24 گھنٹے دا پارا مسلسل غٹ ہوا اسلحہ استعمال شو آگے کی دو کسان لاڑل او سلور پینزہ کسان پتی زخمیان فل بیمونگا دا دلی انتظامی چکم مشر دا ڈی سی دا شہید علی صاحب آگے سرا مونگا دی بندی جرگاو کرا مونگا اور تو کم از کم تاسو دومره خپل د ریاستی ریټ جری کی چې دلته څوک اصلې نه سره استعمالوي دلته څوک بریدونه نه سره کوي نور د خپلې چې کومې مسلې وي هغه د رواني وي هغه ویل وي ان شاء الله دا به زه په 10 دن کې او 15 دن کې او 20 دن کې د هر شی ختم کړو تر ننه پورې تقریبا یو کال 1300 تر اوسه پورې مورچی کې دا اصلې سره 200 کلی چې کم دي ناشتي.
ما د محمود جان بابر صاحب سره خبرې کړې دي چې کم خبریال دی او دی اوس کابل ته تللی وو الته حالات کتری دي د دې د خبرې اورو او بیا راځو د خپل باس په وړاندې باندې پوسو.
کابل کې خلق اوس دی وخت کې د اغه ټول کې له مسله دا ده چې یو حکومت تمنځ تلې دي او د اغه سو ورځي او شی لا تر اوسه پر بل حکومت د اغه په ځین نه دی راغلی چې اغه زر راشي او معاملې سنبال کی. معمولی غوت یو دفتر وی کنه نو د اغه د انتظام چلولو لپاره چې کوم افسر وی چې کله اغه نوینو اغه ارس ګډوډي نو د پر یو ملک ته یو د اغه یو نظام دی یو د اغه حکومت ته نو اغه حکومت الته نشته نو د خلکو ډیر زیاتې مسلې زی په زی ولاړې دي د خلکو د معاش مسله ټولو کې زیاته ده د خلکو لپاره الته د روزمره امروزه چې کوم کاروبار دی اغه کول الته بند دي تر څو پورې په پاکستان کې د طالبانو خبره ده نو د زما خپل خیال دا دی چې کوم چې افغان طالبان دي اغه ډیر ذمہواره مظاهره کوي دی ورته پورې لګیا دي او اغه چونکې کما دنیا سره چې کما معاهده کړی ده نو په هغه کې هغه دا لیکلی دي چې مونږ به د افغانستان زمکه د بلچا خلاف استعمالې دوته نه پرېږدو. زمانه دی خیال چې هغه به دا چې کوم زمونږ الته تیری کې طالبان پاکستان چې کوم خلق الته دي مشران چې کوم دغه خوشی کړی شي دي هغه به هغه دې خبرې ته پرېږدي خامخه رومرو به دې سر دې باندې خبره کوي چې نه مونږ ته افغانستان کې کوم موجود نو دا کاروي تاسو نشي کولای. نو په پاکستان کې زمو په خیال باندې حالات چې کوم دي اوس دې وخت کې لږ بدل دي اوس زمو په خیال باندې دا بلغونتي ډیر زیات اسانه نه ځکه چې الته طالبان چې کوم دي په افغانستان کې نو هغه په پیل یو گروه هغه یو تنظیم او صرف هغه یو گروپ نو هغه اوس حکومت وي. نو زمو په خیال دا د افغانستان د دې نوي حکومت په خپل یو امتحان وي چې هغه خپل همسایگان څنګه مطمئنه ساتي او پاکستان د هغه ډیر مهم همسایه دی. زمو نه دی خیال چې هغه به د تیر کې طالبان پاکستان دی خبرې ته پریږي چې هغه د افغانستان کې اوسېږي په پاکستان کې د کار وای کی.
محمود جان بابرو چې خبرې کولې افغانستان کې په امنیت باندې او بیا د سیمې په امنیت باندې د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې اقبال خان پردی صاحب تاسو ډیر مننه چې تاسو وخت وستو موږ سره خبرې کوي ډیر مننه. څنګه یې جی صحت هم خدي
الله هم اباد تو خوشاله ست
ډیر مهرباني جی مونږ افرید او خیر دی جی خیر دی جی شاین بونری ما افریدی صاحب مونږ جی په دې موضوع باس کو دا وخت تاسو لاوی لاوی زمونږ سره چې دې قبایلی ضلعو کې د افغانستان د حالاتو د بدلون وروسته یو ځل بیا د هدفي بریدونه او د امنیت وضع لږ خراب ده نو ما وی چې د حکومتي کچه باندې سره روان دي د دې حالاتو د انتظام د پاره او د امنیت د ښه کولو د پاره
زموږ په ډیرو سرحدي ځایونو باندې چوکې باړ او دار څه ولګېدل دا چې شوه پاکستان دی چې پاره کې به دا غنه د افغانستان د شګر روان شو په پیښور بلګېده په اوس حالاتو کې پاکستان ډیر محفوظ او دا غي سرحدونه چې کوم دي پاره باندې پوجان بالکل الارتي په دا موجوده حالاتو کې د پاکستان چې کوم خارونه دي قبایلی علاقې دي نه په دغه کډوال رن نه وتی دي اونه پدې کې د شګر ځار نه وتی شي دا به ترو پراپر چینل د بارډر یا چې کوم دې کنه په ویزا یا په دې غ باندې راتلی شي وسړي هغه تیر شي وختونه او کیږي دا ختم شي دي.
ها اوس افریدی صاحب تاسو به چې ازغن تاروم لګول شوی دی چوکې موجوده دي دوه ورځې وړاندې با جوړ کې چې دي زمونږ امنیتی سرتیرو باندې ډز او شوی غو وجل شو وزیرستان کې نور اسلام داول په هدفي برید کې وجل شو نو دا پیخي بیا سوک کې دا کم زیات ناراضي دا خلک
دا یو منظمې طریقې سره چې کوم ندی دا د انډیا سره روانې دي او په هغه کې کوم د یکا دوکا د دې مخنم کیږي دا غي مخنم کیږي چې خدا خو لکه په دا موجوده حالاتو کې هغه خلک چې د پاکستان د سټیټ خلاف وو په تیر شوی حکومت کې دا اشرف غنی او هغه نه وړاندې د پاکستان د سالمیت دشمن وو هغه درا او د انډیا سره ګوتی نیولې وي هغه یکا دوکا خلک چې په بارو باندې چې کوم دې کنه د غلا د لارې په دې باندې عملې کوي نو هغه خو جدا هغه خو د ملک د نن هم چې کوم دې داسې بریدونه کې دي شي او تاسو به وګورئ چې په تیر شوي وختونو کې کوم
ځوان مرګي بریدونه وو یا دماکی وي دا ټول شیونه باید د سیمې نه ختم شي.
دا وخره سره د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر صاحب د ټلیفون په کرخه دی. وزیر صاحب ستړي مو شوی په خیر؟
ډیره مننه ساين صاحب تا ته د تا کار کوونکي او د مسان کوم اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات سلامونه
وایم. ډیره مننه وزیر صاحب. موږ باسو کو ډیر وګت باسو مو کو شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه باندې یو سلوي خواوشا کسان وجل شوی دي. تر اوسه د پلټنو په نتیجه کې نه څوک نیول شوی دي نه سزا ورکړل شوی ده. د دې باندې تاسو پرون اسمبلی کې خبرې کړې دي، نو دغه راته لږ ووایه چې څه خبره مو کړه او تاسو ته حکومت څه ځواب ووایي؟ د حکومت د ځواب نه تر کومه حده مطمئن دي؟
په وزیرستان کې چې کم ټارګټ کیلینګ لګیا ده یا کم هدفي وژنې روانې دي، په هغه کې هر ورځ موږ تقریبا دا واقعات وینو، ګورو، کیږي را کیږي. نو په دې حواله سره ما پرون په اسمبلی کې دا خبره وکړه چې دوه څلوېښت بریدونه شوي دي، درې څلوېښت کسان پکې وژل شوي دي. په دې کې
حکومت څه وایي؟ حکومت څه وایي وزیر صاحب؟ حکومت تاسو څه جواب درکړ دی اسمبلی د غړي په توګه باندې؟ تاسو خو به جواب درکړي کنه چې څه
حکومت دا جواب راک مونږ ته چې په کار دادا چې دا خبره تاسو ډیره مخکې مونږ سره شیر وای یا مخکې مونږ ته کړی وای په اجلاس نه مخکې مونږ کړی، په وخت چې مونږ د دې لپاره تیاری کولای او تاسو ته مو جواب درکولای. نو په هغې نه پاسو بیا مونږ ته بیا موقع وینه چې مونږ خبره وکړو. خو دا خو د ډیر وخت نه روانې خبرې دي. د 2003 نه په وزیرستان کې د ښې شهادت اختیار کړی دی چې په قومي اسمبلی کې، په صوبایي اسمبلی کې، په میډیا باندې په هر ځای کې خبرې پې شوې دي. څه داسې نه وي واقعیا نه ده په کار ده چې د حکومت سره د دې لپاره
کاره خبرې دي او باید دا د حکومت ذمہواری ده، د ریاست ذمہواری ده چې د خلکو امنیت یقیني کړي. تاسو ډیره مننه کوم امیر کلام وزیر صاحب، تاسو د اسمبلی د غونډې نه موږ له وخت را وسته مو سره خبرې وکړې. ډیره مننه. ډیره مهرباني. ډیره مهرباني. د خپل نور قدرمند ملمنو ګوهر مسعود صاحب، سنید احمد داوډ صاحب، خوشحال خټک صاحب هم ډیره مننه کوم. تاسو ټولو ډیره مننه کوم. هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
ایا عقل چې زړه دی ولې راکړه په یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالي دې کړنا یا با ولې مال دې ولې طاقت راکو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې
خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا ہمت مرا کرے غیرتی رو رہا کل غیرت مرا کرے سکندر بخرا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام جبری گا ماتا بری گا سار کر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا مکی تو
چشم شراب را پاک مل دلاری لنگ گلاب را زبو میں راتا لوب کمالو دبو دے ٹال راتا چھوٹو آنو لا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے برایا کلرا اے تایا پوہارا سڑکے مضبوط را آو سینہ لویا
تور تمنا
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په حد دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورډر شو یا تل د خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
د خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.